سب چلن نکوی چې بیا خور او لور لامدی عمله د پلار پکور ناستوی د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مرینا د خپل دوستانو پاکله وای
خپل د حساب وکړه وکړه بچی ته د محصله دولت کې و ماته بدس خاصوران برتل چې یعنی کساویا او هر څه نه برابر دي یعنی اوس ولی داسې څوک رسی چې هغه واقعا لږ څوک راشي ته بیخ له شکایت سره ماشي یعنی ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورانه کې بل وضعیت ورسکه کیږي خو د ما په نظر باندې چې د حکم کار نه دی هل کیږي د ډیره حدا پورې داسې ځواب ورکول کیږي یو څوک یو چا سیان نه ګڼي هغه خپل خور او په کور کې په کاله باندې کې نولې وي نه دی هغه نه پوښتنه کوي چې تا خو هغه درې تار آزاده کنه حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار نه تا پوښتنه نه کوي بغیر د خور نه خو بیخي پرې د خلکو ته ځواب ورکوي چې نه امکنه غواړي تاسو سیا دوستي اخیخي وکړو په بعد اورادو خبرو باندې ځواب ورکونه هغه خور بیچاره یې سیده امر د پاره ناسته وي خو مور که پلار هم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل لور د پاره بزړه خوري خو چې مړه شي بیا د دغه خور هیڅوک پروا نه لري والا کبر خور د خدای به ورور نه کی وسای ده خو کله چې پردې ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په حالت باندې نه پاتې کیږي هغه ځکه به ټول امر ژوند به خور او زار وي احتیاج به کو وخت و ادم کایا به کونټ سا کایا به مثال د زړه سری سا کنه ارزښت پیدا وي
د کابل ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یو ورځ نه یو ورځ ودیږي نو ولې له راتلونکو خیخانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوي که نه نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادیږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو هغه خو غیرت نه ښکاري هغه ښه خبره نه ښکاري دا خو یو بد خبر ده یعنی بد تربیت ښیي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته نو ښه به نه وي که څوک مثلا ریبار ورځي چا ته چا خور ته ورځي چا مثلا لور ته ورځي نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي عملته به سره کینې که رد وي که مقبول وي عملته به سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي دا خو ډېر بد چلند ده چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه څه ادب ده بد ښیي جامعې ته بد معرفي کوي نقی غرور ده مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي پوه کورنۍ وي خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي که کم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند را سره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغې ژوند به هلته تریخ وي سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادیږي او پیغونه نه ورکول کیږي او دا جلکۍ بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي ولا دا مې د کورنۍ چلند نه وژي داسې تریخ ژوند نه بیاته په نصیب شوی ده بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه خدای به ورکړي
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي په خبره یې دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ د فردا د یو دوستۍ فایل دی چې یو څوک یو چاته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکې یا د ورور ته راکې دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول تکبر کوي چې څه ډول ماته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ماته وایي مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله به ماته څوک په دوستۍ باندې راغله چې دا زموږ سره دوستي وکړه د خپل لور دې زما ورور ته راکړه د خپل لور دې زما زوی ته راکړه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور یې کوي دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې داسته لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو که زه یو پلار څم هم به دا هڅه وکړم کوم چې د خپل لورغان د فرداس خاون پیدا کوم چې د شې کورنۍ څخه شادتونه ولري دلته باسواد کورنۍ ستاغي په دې باندې نشرمیږي چې خپل هڅه کوي چې شخاون خپل لورکی ته پیدا کړي شخاون خپل خورکی ته پیدا کړي دا ستونزه په باسواد کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه ل ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوی چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باري لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کور ته خور ته خاصګر راسي که اصل کې یو ګورې دغه موضوع ته دا اصلا د یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسېږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي او که نه وي که یو خیر انسان یې خصوصا د هلکانو خیار یي د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خواته تیتي نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا هلکان؟
هلکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته لکه څوک سي کنځا ورته کوي دوه بعد ورته ښکارېږي په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده باید په دې باندې سړی خوشحاله سي باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدېږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کښه ده او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګارۍ ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي دا څومره خفه کېږي څومره په د خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بلکل د ظاهره خبر ده یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه نو دا خو ډېره ښه خبره ده مګر چې چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي ډېر یو عیب ده ډېره بده خبره ده نه باید دا رقم چلندو سره وسي باید ډېر عزت خلک ورکړي د قدر په سترګه ورته وګوري ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي قدر په سترګه ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رای بارۍ باندې یو بل کور ته ورځي که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامتوي دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو نو ځکه له موږ سره اوسو که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم څوک راښیي متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري هم به سپکور ته ښکاري هم به بدو ته ښکاري او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده دونه یو بد کار ده نو داسې دونه بد کار ده ښایي نو باید زه داسې چل وکړم چې زه به خپله د بام چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي په داسې حال کې چې عجلۍ به د واده مستحق وي عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د نجلۍ په کور کې پاتې کېږي بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار سي څوک چا کور ته ورسي دا رقم سلوک ورسره وسي بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي نو هغه خلکو سره که وویني یا یې خپلوانې هغوی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه دا خلک نه پوهېږي په دې باندې ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه هغه بل خبرې بل خبرې بالاخره عجلۍ په کور کې پاتې کېږي د واده عمر تېرېږي نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کیږي، کور ته ورینداري راځي، نو واضح خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي. دغلته بیا د انجلۍ ژوند څومره تریخیږي؟
ډېر زیات تریخیږي، عمر ډېر زیات تریخیږي. د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي، ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده د یوه شاله ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم چې دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخیږي. نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، که راسو اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي، له دوی سره څه ول چلان باید وسی؟
ډیر زیات احترام ورته وسی، په ډیر یو درندسترګ باید ورته ګوري، ډیر قدر وکي، او دې ګوري، پلټنه دی وکي، هغه ته ښه احترام ورکي، عزت دی ورکي. په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو موږ ته په درندسترګ ګوري، همدغه سي تاسو خپل درندې یاستې چې موږ تم په درندسترګ کتلې چې موږ کور ته راغلي یاستئ، نو باید پلټنه وکي، پوښتنه وکي. دا د زور کار نه دا، وایي خیخي په خوښي کې دوستی په رازای دا رقم څه متل نه په پښتنو کې. نو څو پیر خاصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کور نه دی ای، ته عزت ورکه چې خپل تبر ته عزت وینه. نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فامیلو خو کور نه و، نو خپل خور لور به ورکه یو کې کور نه نه په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکه چې مونږه دغه کار ته خوخه نه ده. نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کور نه دی، بل کور نه، یو انسان دی بل انسان دی، بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنه کی. اصلا کې یو انسان بل انسان بې عزتي کوي، هغه خپل بې عزتي کوي، ځکه سبرته مقابل کې بې عزتي نه دي.
bale ke cherta da dua kurani sara joy na raji pa et hisab sara barabar ni aw munasib amda et kor ta zwa bar ke da injli war ne kino da zwa ba tsar qam war ki cha aga di khafa ham nasi
da zwa ba da sar ki si urtwa e di mung famil ta khoy da ta sar famil da ya di mung kurani da raqam adat ta ya da da raqam din da mung ta sak ke manfi point na di da musbat di نو کچیر ته آینده په دغه د موږ د تاسو په دې معاملې باندې د موږ د لوریا د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي، په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دا د وړاندې لاړ نه شو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېخي یا د معاملې وکړو، آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباسي، د موږ هم تباسي، نو په دې خاطر باندې به دا معاملې نه کوو، نه هغه جانب مقابل خفه کیږي او نه به دا کورنۍ خفه کیږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په دې وضعیت کیم بد چلند وسی، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړی چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل، په ډېر ښه الفاظو په بخنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمیر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کی، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکي، هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي، په دې عقلی تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یې غواړي پیدا دین ورواچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي. حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نشي کېدای، هېڅ کلم عذاب نشي کېدای، دای په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنه وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپل د عالک څه کاره ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قرار باندې، ډېر په خو وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته راغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي، ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دا سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد تور ژوند جوړوي همسي او
کور ژوند دی برواده وای همسي. په اخره به کورنۍ او تاسې ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باری ته ورځي، څه مشوره تاسو ولرئ؟
بهتره خبره دا ده چې اوس په ډېر کورنۍ کې جنکیان هم ناست دي او الکان هم بې ودو ناست دي، که کورنۍ او مناسب وي. په ډېر دولت ډېر پیسو کې باید نه ګرځي چې ولا ډېر پیسې ولري، ځکه دا دولت او پیسې سه دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چې هر ډېر پیسې دې څوک لري د هغه ژوند خوشاله تیریږي، نه. په کورنۍ کې ښه خلک، ښه انسان، ښه فامیل، دا ډیره مهمه ده. په جانب مقابل یو د بل احترام لري او دغه عزت او پتو ساتي، نو دا ډیره مهمه خبره ده چې خو کورنۍ او خالکی نو باید خپل خور لور نه ساتي، دې له خاطر سیدا خایسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري، دا ټولې بې معنا خبرې دي. دې ته باید نه ګوري، دې ته باید ګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري، څومره خطوب لري. نو دا ډېره یو مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده، د انسان اخلاق مهمه دي، کورنۍ تربیه مهمه ده. یو جلی کالی کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا مونږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلی ویني او جلی د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې مونږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل د دواړه جانب دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه مې لري.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او هر څه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویل سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادېږي، هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ماته زنګ وو په واټساپ کې، ماته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورٹ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دی ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخستلی شمه، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 2 لک کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه م راواخلم، خو یو داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولای شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د دسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال د صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 45 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زب په تماس کیوم او زب ورتللم گزارش به میکو، زه چې د خلکو مینا او محبت ما کتلې ده، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینا څو چند نورم زیاته شوې ده. یعنی ځنی خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پوری خبریالی وو کې، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوریم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښته. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیات ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالی چې دا هغه پمدې ډیره خراب شوا چې چا د فساد د لاري، چا د خپلولۍ د لاري، چا د سمت د لاري، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي گزارشونه کول که نه، چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه، ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه، دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورت دې زر زر تزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو کده دینه مونږ راوزو خبریالی بیا ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه ډیرو ملګرو کار شروع کو ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شانو نه خلاص نه دي. مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټی ټاپه چې د ډیره غټه خودلې شي او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای شي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د راپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یو رسنۍ په یو گزارش یو ډیره مشهوره رسنۍ په هغه په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوز د یو سرتیری مړی چې اصلا د هغه الک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته د هغه په قبر کې خښ کړی او دی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږ قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورٹ کړ چې یو کال وړاندې دامدې په اجره کې د د خیرات دی ګونه باندې، مګر نن پکې د د واده د خادی دی ګونه باندې دی. هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندری غږیږي. کنه ما دغه رپورٹ درې میاشتې مې د دې خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هغه ساحه کې چې وم هغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ضروري. زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخستی وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبریالي لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحي د خبریالۍ سره دا او د زه غواړم چې وزم پسې، کنه مسایل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لشی. غازی صاحب، په جلا وطنی کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیسی ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینی هم په کمیدو دي.
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښیې. که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال ګزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان دا پرون خوش شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورواړته، نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکي؟
صالح صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسې، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی، او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې، چې څوک دي او زه ورسره تماس کوي، هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي، او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي، او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای بخا دا و باد لره، تشکر.
شفال غلی ای ناز بلی میروم شنکی خالونا ای مردانا ری شفال غلی ای ناز بلی میروم شنکی خالونا ای مردانا ری سرپده جار رو مزه زان و قربان رو مزه سرپده جار رو مزه زاد زان با قربان رمزه زان با قربان رمزه زان با قربان رمزه راشا پم آگرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا ارمانی راشا پم آگرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا ارمانی راشا خوال غلی ای نازا بلی